سلور بجیشت وی احمد شبریم دازدی ردو در ایسات پخپراوانه که ستاسو کربا تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. ورانی با واوری چلا کابل د سولی د پلاوی سفر دوهی تزنده دلی دی علت تخنیکی یدیشی در خبرو نورست پا دیاره تفصیل در کو خبرون سالی محمد سالی آوروی.
د ننګرهار والی وای د پاکستان لخوا د افغانستان په خاورې کې د ننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. په بدخشان کې وی ټرافیکي پیښې دوه کسان مړه کړي. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. یو حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیات سفر وځنډید. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شوله ډډه کوله، نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکزي پلاوی د نه بشپړېدو له کبله ځنډیدلی دی. تفصیل وروسته. د ننګرهار والی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. دې رند کرښې ته څیرمه د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې یو سرحدي سرتیری ووژل سو. ضیاءالحق امرخیل نن په یو ویډیو پیغام کې دغه تحرکات ښکاره تجاوز وباله.
دا یو ښکاره تجاوز هغه بین المللي میثاقونو خلاف کړنه وه. موږ یې غندو، اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته چې زموږ سرحدي ځواکونه به د خپلې خاورې څخه د خپل عزت څخه په کلکه باندې دفاع کوي.
د ننګرهار والی نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د تحرکاتو په مخنیوي کې همکاري وکړي. پاکستان د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې. په بدخشان ولایت کې یوې ټرافیکي پیښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن په یفتلي پایین ولسوالۍ کې شوې.
یو سراچه ډوله موټر غوښتل د سورن کلي یو ناروغ د یفتل پایان ولسوالۍ مرکز ته ولېږدوي چې له بده مرغه موټر له لارې اوښتی دی.
په مړو کې یو ماشوم او یوه ښځه ده. د سړکونو تنګوالی، د چلوونکو بېغوري او د ټرافیکي قوانینو نه رعایت په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي عمده علت ګڼل کیږي. د افغانستان پیژندل سوی شاعرې همیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالنډ کې ساور کړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبره تایید کړې ده. شاعر او لیکوال پرویز کاوه نن ازادي راډیو ته وویل چې میرمن دستګیرزاده له څه مودې ناروغه وه.
سالها با درد جانکاهی
سو کاله د سخت و دردون و پاوراندی مبارزه وکره و کلونه د ناروغی پا بستر حمله لیکل و لاسوانه خیست. لیکنه وکره او د افغانستان د شیر پا برخه که ارزشناک می راستر پاتی شد.
همیرا نگهت دستگیرزاده چی دمرینی پر وقت شپیت کلن و لسو کلونو پا سرطان ناروغی اخته و؟ د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دی چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د ازادي راډیو د ترکمنۍ څنګه خبریال د پلازمینې اشقابد روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په تیرو دریو اونیو کې وضعیت خراب او د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. روغتیایي کارکوونکي شکایت لري چې په تیرو دوو اونیو کې د تجرید په مرکزونو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ادعا کړې چې په خپلو پیسو یې د خوندیتوب وسایل رانیولي دي. د ترکمنستان حکومت وایي تر سید کرونا وایرس کوم مثبت پیښ نه ده ثبت کړی، خو پر دې ادعا باور کول سخت کار دی. په لندن کې یو څېړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سي دا خبر په لندن کې ډیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړی دی. د دغه مرکز په حواله په دغه کتابتون کې تر 90,000 زیات مواد پراته وو او د میاشتې شاوخوا 10,000 کتونکي لرل. د ستراتیژیک ډیالوګ انسټیټیوټ په حواله د دغو موادو لري کول ځکه ګران کار دی چې دغه مواد یا جچا په یو ځای کې خوندي نه دي. انسټیټیوټ بی بی سي ته ویلي چې په دغو موادو کې په نهو ژبو د بیلابیلو حملو په اړه اسناد او ویډیوګانې شامل دي. په دغو موادو کې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملې په اړه معلومات هم شامل وو. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په پل جون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیش غړي به نن رسمه له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي، خو ګمان نه کېږي چې په دې برخه کې د کوټلي ګامونه واخیستل سي. جرمني چې ناوالنی پکې تداوي کېږي، تېره چهارشنبه وویل چې 44 کلن ناوالنی چې د کرملین منتقد دی د نووي چوک په نوم د زهرجن کیمیاوي مادې ښکار شوی او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. دغه زهرجن مواد د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې تولیدېدل.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. ل کابل دوحی ته د سولی د مرکچی پلاوی سفر ځنډې دلی او علت دا یګیږي چې د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي دوحی ته نه دی تللی. خبریال سمی یوسف زای وای
خبر باب نګرادر خپل او دولس کسنور ملګری قطر ته ورسید.
شغله یوسف زای مو د طالبانو د پلاوی دننه له یو شمیر سنځو هم خبروي. خود طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی مولوی عبدالحکیم مجاهد هلمند چې وړي سنځشته د هواریش
زما په خدمت دمر غټ خلونه به موجود نوی صرف تخنیکی مشکلات به وي هغه به ان شاء الله تعالی په یو دور ځکه حل شي.
دا ازادیا وبریدون کې په پروګرام کې ساسو پژا سب شوی پیغام نه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانی خبرونی اوریدل شي. د بین الافغانی مذاکراتو لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالی شورا د پلاوی سفر ځنډیدلی دی. یوې معتبرې افغان سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د خبرو اترو لپاره د طالبانو پلاوی تر اوسه له پاکستان نه قطر ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د پخلاینې عالی شورا وایي د دوی پلاوی قطر ته د تګ لپاره چمتو دی. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغان حکومت یوې معتبر منبع چې د افغانستان سولې بهیر له نږدې ساري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل قطر ته د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي د سفر د ځنډېدو دلیل دا دی چې تر اوسه د طالبانو د مرکچي پلاوي ټول غړي قطر ته نه دي ستانه شوي. دغه حکومتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع لامل شو چې د جمعې تر ورځې پورې قطر ته د افغانستان د مرکچي پلاوي سفر ترسره نه شي. د راپورونو له مخې په پام کې و چې د افغانستان مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته لاړ شي. ځینو رسنیو هم ویلي چې د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي اوس په پاکستان کې انتظار باسي چې د قطر سفارت ورته ویزې ورکړي. مخکې له دې د افغانستان د پخلاینې عالی شورا ویلي چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره تیار دی چې مرکچی پلاوی قطر ته ولیږي. یوه ورځ مخکې افغان حکومت وویل چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشی کېدو لړۍ بشپړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان په خبره طالبانو هم له خپلې لورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بندیانو خوشی کېدل بشپړ کړي دي. دغه بندیان د روان میلادي کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس له زندانونو خوشي شوي دي. د افغان حکومت په خبره په خوشی شوو طالبانو کې ځینې داسې خطرناک کسان هم وو چې یو شمېر پر اعدام محکوم شوي هم وو. مخکې له دې فرانسې او استرالیا د شپږو خطرناکو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی او ویلي وو چې دغو طالب بندیانو په افغانستان کې د فرانسې او استرالیا د اتباعو په وژلو کې لاس درلود. یو افغان چارواکی چې د سولې د بهیر په اړه معلومات لري پرونی ازادۍ راډیو ته ویلي په پام کې د دغه و جنجالي زندانیان له افغانستان نه قطر ته ولیږدول شي او د امریکا تر څارنې لاندې به وي. افغان حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې له طالبانو سره په قطر کې د سولې د ابتدایي خبرو پیل د دې لپاره ځنډېدلی دی چې په کابل کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې له پاکستانه د طالبانو پلاوی دوحې ته نه دی تللی. البته د سولې د ابتدایي خبرو په اړه مو مخکې له ازادي راډیو راپورونه لرل چې په هغوی کې دا تمه شول سوې وه چې نن به په دوحې کې ابتدایي خبرې پیل شي. خبریال سمی یوسفزی چې قطر ته بیا بیا سفرونه کړي دي او د طالبانو له مشرانو سره یې په وروستیو کې هم له نږدې کتلي دي دا خبره تایید کړه چې د طالبانو د سولې د پلاوي یو شمېر کسان لا هم په پاکستان کې دي. تمه وه چې نن په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاوي ترمنځ ابتدایي تعارفي غونډه وشي خو دا غونډه وځنډېدله لکه څرنګه چې مې اشاره ورته وکړه. له ښاغلي یوسفزی څخه مې وپوښتل چې له لویه سره د سولې د خبرو د ځنډېدو علت څه دی؟
د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي اوس په افغانانو پورې.
بخښنه غواړو له تخنیکي ستونزې دا د مجاهد عبدالحکیم مجاهد څرګندونې دي. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکړو. اوس به له سمی یوسفزي څخه واورو چې له لویه سره د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو علت څه دی؟
خبرو د نه پیل مختلف عوامل دي. یو خو دا ده چې طالبانو چې کوم هیات پاکستان ته تللی وو هغه تر اوسه پورې د طالب مشرانو سره پاکستان کې مصروف ده. بل د هیات دوه غړي مولوی قاسم ترکمن او مولوی عبدالحکیم چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې نومونه نه وو، هغوی قطر ته ورسېدل، خو باقي چې کوم نوي کسان ټاکل شوي دي یو خو د هغوی د ملګرو ملتونو په لیست کې نومونه دي، د هغوی اجازې ته منتظر دي. خو داسې ویل کېږي چې دغه مشکل حل شوی ده او سبا به نبرادر اخوند او دولس کسه نور ملګري قطر ته ورسېږي.
په قطر کې طالبانو ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یوازې دوه کسان د اسنادو ستونزې لري، یو نور محمد صاحب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې مشر و، او بل مولوی عبدالکبیر چې د وزیرانو د شورا مرستیال و. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو کوم پلاوی چې اسلام آباد ته تللی و هغه لا هم په پاکستان کې دی. نور کوم کسان دي چې تاسو معلومات لري چې د هغوی هم د اسنادو مشکل شته؟
نور مولوی ملا شیرین اخوان چې طالبانو یو نظامی مشر ده، هغه یو مهم مشر ده، بل یو مولوی فرید په نوم باندې یو بل کس ده. از ما معلومات نه دي چې مولوی صاحب کوم جدي مشکل نه لري، خو هغه فکر کوم خپل شخصي عذر لري. او ملا عبدالکبیر په اړه باندې هم ویل کېږي چې هغه هم شخصي مشکلات لري، له هغه له وجې نه یا صحت اجازه نه ورکوي چې سفر وکړي. خو فکر کوم چې د مولوی کبیر مشکل ممکن حل شوی وي. فکر کوم چې یو شمیر مسائل پېښ شوي دي، مثلا د ملا عباس ستانکزي د مشرتوب مسله، او آیا ملا عباس ستانکزي وایي چې د طالبان مذاکراتي ټیم نور د قطر سیاسي دفتر ته جواب ورکوونکی نه ده، یا مستقیم به د ملا هبت الله خان دفتر ته راپور ورکوي. نو غواړي چې دغه یو مشکل چې طالبانو منځ کې رامنځته شوی ده، چې آیا دغه د طالبانو مذاکراتي ټیم نور د طالبان د سیاسي ټیم له واکه وتلی ده. په دغه اړه باندې هم دوی د طالبانو مشرانو ملا یعقوب او سراج حقانی سره په کوټه او اسلام آباد کې کتل کړي دي، تر څو د واک او د واک د اختیار چې کوم یو مشکل رامنځته شوی ده هغه حل کړي.
یوسف زیب، تاسو د نور محمد صاحب ته اشاره وکړه. د طالبانو سرچینو په خوا ازادي رډو ته ویلي و چې د دوی په دغه شلکسیس پلاوي کې یو لډیرو مهمو کسانو د دې له خطر چې د محاکمو مشر دی مولوی صاحب دی، نو که چېرته دغه یو مهم کس د دوی په هیئت کې نه وي، او بل لور ته د دوی د هیئت د مشر په سر هم اختلافات او داسې اوازې وي چې دوی سره جوړ نه دي، نو که داسې وي فکر نه کوي چې کېدای شي چې دا مذاکرات وځنډي شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې مولوی صاحب دې دا وخت دومره کوم فعال ونډه ولري یا د طالبانو کې کوم ډېر مهم جنګي یا نظامي شخصیت وي په اوس وخت کې. البته دا وخت د طالبانو قاضي القضات هم شیخ عبدالحکیم صاحب ده چې هغه لا پخوا قطر ته رسېدلی ده. نو فکر کوم چې طالبان دغه اشخاص کېرادو بدل کوم ډېر طالبانو په هغه کړنو په پالیسي باندې به ډېر کوم اثر ونه لري.
حتی که د دوی د هیئت مشر هم تبدیل شي تاثیر به ونه لري؟
زه فکر نه کوم چې اوس وخت کې د هیئت مشر تبدیل شي، ځکه چې عباس ستانکزي یعنی د طالبانو یو له هغه مشهورو مرکچو نو ده چې امریکا سره تل مذاکرات کړي دي، سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم غړی وو. فکر کوم چې هغه د ډېر وخت لپاره د صحنې نه باندې وو. د فبروري د نوشتم نو وروسته هغه دوبۍ کې وو او په هیڅ میټینګ کې نه و لیدل شوی. او فکر کوم بل اخره کله چې د مذاکراتي ټیم د مشرتوب په اړه باندې طالبانو مشورې فایل کړې، یو څه مشکلات رامنځته کړو، خو ملا هیبت الله خان مداخله وکړه او دغه بشری املا عباس ستانکزي ته ورپه غاړه کړله.
له ښاغلي یوسفزي په مننه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوی عبدالحکیم مجاهد، البته د سولې د عالي شورا د اجرایي بورډ غړی، ښاغلي مجاهد هیله من دی چې دغه تخنیکی وړې ستونزې چې د سولې د لارې خنډ شوی دي دا به هواري شي. نور له دوی اورو.
د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلاتو ته نظر ونه کوي، هغه د بین الافغاني مذاکراتو یا په افغانستان کې د سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خنډ ونه ګرځي. نو زما په خبره باندې دومره غټ خلونه به موجود نه وي، صرف ټیکنیکل مشکلات به وي، تخنیکی مشکلات به وي، هغه به انشاء الله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي، نور به افغانان د مذاکراتو میز ته لاړ شي.
تاسو د دې خاطر چې له طالبانو سره هم له نږدې پیژنئ، د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار ورسره کړی دی، څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږده سي که چیرته پیل شول؟ ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډیر وخت ونیو.
شبر سمترم دا ټول د دوارو خو یا د ټولو خو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره پر څلوېختو کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړي دي. نو که یې لږ څه په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاته وي، نو اوس د دې فرصت را رسېدلی دی چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دننه حل کړي. په دې ځای کې به بې ځای نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي. که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای، موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپل باندې حل کړي. نو بناً د افغانستان حکومت، طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیات توجه باندې کار کوي تر څو چې په اسانۍ باندې وکړ چې د افغانستان د یو داسې سیاسي حل په لور باندې لاړ شي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، تاسو بین المللي ټولنه یاد کړه، اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي، فکر کوي چې وروسته له نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخ مخکې جګړو وروسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکړي او د سولې موافقه به وکړي؟
دا د بی اعتمادي فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي. د هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافع په نظر کې ولري. دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای، موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشې کېدلو مشکل نه وای حل کړی. نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي، جګړه پای ته ورسېږي او افغانستان
له شاغل مجاهد څخه په مننه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې. له یوې خبرتیا وروسته روزګان ته ورځو او هلته مو له یوې طالبې ستونزې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې په منځني سپد 12 شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوریدلې شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، پل عالم او غزنی ښارونو کې هم درا سره په اسره آباد او جلال آباد کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت سونز له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړي.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې ریړۍ چلوم، یعنی دلته په سړکو باندې د پلاس د لاسي ریړۍ دا چلوم.
15 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د ده په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کاله وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو له امله مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفو ته ورغلی منچام ور کړی دی خو هغه زه په دې پوهیدلم چې زه به جته بریالی کیږم. کله چې به زه ورلم هلته به هغه ماته ویل چې ته ډیپلوم نه لرې، بیرته به دغه څه د ادارې همداسې ناهیلی راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بیکاري اوس پلار هم ناهیلی کړي. خو دا یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلومینو له لورې ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په موخه نغدي پیسې هم اخیستل شوي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کاله کېږي چې فارغه سوی یم، یو کال چې کله ورلم دوی راڅه پیسې راڅخه واخیستلې چې موږ سړی لیږو، موږ تاسو ته اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ ته اسناد نه دي راکول سوي. دوم کال بیا مراجعه ورته وکړله، دوی وایي دا پیسې نه دي، بس نورې پیسې باید تاسو راته راکړي. حال دا چې ما هم درلودې نه، د بل څخه مې پور کړي دي، ورته وار مې کړلې، خو بیا هم موږ ته هغه اسناد نه دي راکړي. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته دغه ډیپلومونه راکړي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت د دارالمعلومینو له پیل څخه تر دا مهاله 900 کسان فارغ شوي، او اوس مهال په مرکز ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ورته ټاکلی دی، هغه به ورته دغه شیبه تر مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا دلته راوي، بیا به موږ دلته تای مراحل بیا وروسته د وزیر سره امزاته دي. نو دغه مسایل چې تای مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکو، اما هغه چې په تېر وخت و هغه مشکل د همدې څه چې په وزارت کې نه و، موږ خپل پیشنهادونه څه ځله وزارت ته کړي دي، خو دا چلته نه و. نو
روشان دا هم تایید کړی چې دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستي، خو یې دی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کیږي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مشان د روسي د اپوزيشن د مشر الکسي نوالني د مسمومیت په اړه خبرې کوي. تمه کېږي چې د ناتو غړي بد روسي ته د انتقاد ګوتونی سیا ورڅخه وبغوړي چې د دې قضیه په اړه بشپړې پلټنې وکړي. د دې موضوع تفصیل اسمت ساروانه وروي.
د ناتو د دفاع وزیران به نن جمعه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه خبرې وکړي. د ناتو د دیرش غړیو تړون به شایي له روسیې رسمن وغواړي چې د دې قضیې بشپړ او شفاف تحقیقات وکړي، خو تمه نه کېږي چې تر دې ډیر کلک اقدامات اوس اعلان کړي. جرمنی د چهارشنبه په ورځ وویل د سموم پیژندنې ازموینې په زغرده داسې شواهد ښیي چې د کرملین دا سخت منتقد د نوویچوک په عصب فلجون کې ماده مسموم شوی دی. دا مواد د پخواني شوروي اتحاد په مهال جوړېدل. څلور څلوېښت کلن ناوالني د اګست په شلمه نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو، او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې دوی ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی، او اوس د جرمني د برلین په یوه روغتون کې د عاجلې څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حال کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، دغه هیواد په ناتو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لوري د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لوري د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یوه بیان کې پر ناوالني د مرګونی حملې هڅه وغندله، او له مسکو څخه د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي، او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د ناوالني په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمني او اروپایي اتحادیه کې له خپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیړې کار وانخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړو د ولسمشر ترامپ له حکومت غوښتنه کړې چې د دې مسلې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړی دی. نوالنی چې د اپوزیشن مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خو په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوی دی. د سایبریا ته د فساد پر ضد د تحقیقاتو او پروان سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیشن د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبا د کابل په وخت دوی بجی پیلیږي. د دې پروگرام موضوع د هدفي وژنی چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې په روسیو کې داسې راپورونه لرو چې هدفي وژنی دوام لري او په ځینو سیمو کې زیات شوي دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروگرام کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، همداراز د ټیلیفون له لارې. د خبرونې په ترڅ کې به د ټیلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو. که اوس هم قلم او کاغذ لري او یا یې په موبایل کې ثبتوئ، زه به دا شمیرې بیا هم تاسو ته تکرار کړم. کورنۍ شمیرې مو دی 0909 203 1540. بل کورنۍ شمیره مو ده 0908 225 55. او نړیوال شمیره مو ده 00420 221 2401. ترشنه آسمان لاندې پروګرام سبا شنبه د کابل په وخت 2 بجې پیلیږي. د یو ساعت په مخه ده. په دې پروګرام کې د هدفي وژنو مسأله باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي. اوس پنشیرته مخه کوو. له پنشیر د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش را سره دی. نن په پنشیر کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم رسنیو ته معلومات ورکړی دی. دی تورن دی چې په جنو بدلمنه یو تورن شوی دی، یعنی په د باندې داسې تور لګېدلې دی چې د ځینې ستونزې لرلې. او د ښاغلي حنایشه به واورو چې په خپله ښاغلی کرام الدین کریم څه وایي. البته تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د لوی څارنوالي د حکم پر بنسټ کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته. حنایش صاحب، په خپله کرام الدین کریم نن څه وویل؟
السلام علیکم جناب شکر صاحب. کرام الدین کریم نن په یو غونډه کې چې سلګونه کسان راټول شول هغه پرسکار درلوده او ځینې خبریالان او خلکو ته وویل چې دا تورن چې هغوی ته لګول شوی ده دا اساسا سیاسي بنسټ لري او هغه چمتو دی اواده دی چې خپل برعات دپاره خلکو ته، حکومت ته او نړیوال ټولنې ته ځواب درکوي. په دې خاطر یو د هغوی پرس کانفرانس او ویل چې دا د هغې په قضیه کې سیاسي بنسټ و انګېزه و او دا مده دی چې خپل ځواب درکوي.
هنیر صاحب، په خپله له ښاغلي کریم څخه دا پوښتنه ونه شوه چې دی لوی څارنوالي ته حاضري شي تحقیقاتو لپاره او کنه، او که په پنشیر کې پاتې وي؟
خپل هغه سره مرکې درلوده او په مرکې کې دا سوال چې تاسو وویل جناب شبر صاحب، موږ هغه سره خبرې وکړ. هغه وایي چې دا د څارنوالي د مستقل اوربان نه ده، په دې خاطر چې دا چې سیاسي قضیه پدې خاطر دا اټفار پکې نه دی. پدې خاطر هغه ځینی ادرس چې عمومي ادرس وی چې بیا هغه ځینی اسنادونه او ځینی شواهد چې دا اساس دا قضیه سیاسي برخورد لري او اصولي دوسیه ترتیب شوی نه ده، پدې خاطر آماده دی. او پدې خاطر وایي چې دا هر چا چې اهلیت نه
مننه احمد حنای شو د ازادي رډو خبريال لپن شیر څخه څلور بجې او دیش دقیقې شوې لند خبرونه لرو.
یوه حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزی هیئت سفر و ځنډید. طالبانو یې علت تخنیکی ستونزې بللې دي. د ننګرهار والی وی د پاکستان خو د افغانستان په خوره کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکارا سرغړونه و. ډیورند کرښې ته څیرمه د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې په نتیجه کې یو افغان سرتېری ووژل سو. په بدخشان ولایت کې یوې ترافیکي پیښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د والي ویاند وایي چې پیښه نن په یفتلي پایین ولسوالۍ کې سوې ده. د افغانستان پیژندل سوې شاعرې همیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالینډ کې ساه ورکړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبر تایید کړی دی. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ کومه مثبته پیښه په دې هیواد کې نه ده ثبت شوې. په لندن کې یو څیړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سي دا خبر په لندن کې دیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړی دی. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په پلجون کې کیمیاوي مادې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي.
اسټی رډو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدا سټی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې اسادیا اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شپې پیغامونه خبرو او د دې لپاره چې د خبرونه په لومړی انیمایي کې مو ل پنچیر راپور درلود د اس ام اسونو لپاره وخت پاتې نشو. وړاندې اسادیا رډو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونو لولو خو دم غړې کونړ ته مخه کوو. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې لمخې د نشي موادو په کشت او پلور بندیز لګیدل دي. د څوکۍ قومي مشان وای د سیمې خلکو ورسته له هغه د پریکړه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د روزو کسانو د شمیر له زیاتېدو سره د غلطه غلاوي پیل شوې. دوی وای هر څوک چې له پریکړې سرغړونه وکړي نو هغه به یو لک افغاني نغدي جرمانه کیږي. تفصیل له کونړ د روحلانوري پر راپور کې.
د کونړ د څوکۍ قومي مشرانو په دې ولسوالۍ کې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګولې دي. قومي مشران ویل چر سنیولې ترخیخه پوري د هر ډول نشئی توکو پلور بند شوه دي. قومي مشر حاجی محمد کامل ازادي رادیو ته ویل
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څو وخت مخکې د نشئی توکو استعمال یا شیشه چر سودا سي نور شان زیات شوه وو. نو په دغه اساس منطقه کې نامنی رامنځته شوه او غلاګانې وي د جمعاتونو نه د قانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کېدل. قومي سپینګری علما کرام ځوانان په شریکه سره کې ناستل پریکړه یې وکړه زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې بد نشئی توکو استعمال دا غی خرید او فروخ دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره ل دې پریکړه وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو خیخه او نورو نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته خو اوسې څوک په ښکاره نشي کارولې او که هر څوکې په استعمال پیر او پلور ولیدل شي سل زر افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانانوي په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی وو او قتل به یې چې د هرې ورځې په تیرېدو یې ځوانان په نیشو روږدي کیږي. د دوی په خبره چې دلته ډول ډول مخدره توکي کارول کېدل. محمد اسف میخیل وایي
چرس دی اپین دی آیس چې ورته وایي دغه شیشه دا ډیر عام شوی وه خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوې وه. ډیری ځوانان په دې باندې اخته شوي وو. هیچ چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه میلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شی استعمال وکړي. که چیرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کیږي. بیا ضمانت څوک نشي کولای.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېده په همغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې. کومو کسانو چې له خپلو کورونو غلاګانې کړي اندازې ډېره ده خو کومو چې له نورو ځایونو غلاګانې کړي او خلک پرې خبر شوي په روانه میاشت کې تعداد اتو ته رسیدلو.
سولر شیشې به د خلکو پټېدلې تقریبا په دې میاشت کې. دا چې ماته معلومات دی واته غلاګانې شوې دي حتی چې د جوماتونو نه هم بیټرۍ او شیشې پټې شوې دي.
په څوکۍ ولسوالۍ کې قومي ایران په داسې حال کې د مخدره موادو په کرکیله سوداګری او استعمال بندیز لګوي چې د مرکز اسدآباد په ګډون په اکثرو ولسوالیو کې د نشه یي توکو پلور او استعمال دوام لري چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي او مدني فعال قیام خیام وای
د مرکز اسدآباد په شمول په لرو پرتو ولسوالیو کې آن پخا هم چرس ډیر مروج وو. په اوسني وخت کې چې مونږ وینو او معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شیشه دا او ټابلیټ کا په نامه یو ډول ګولۍ دي چې دا خلک استعمالوي او په ازادانه ډول په لارو کوڅو کور کلي کې په اسانۍ لاسته راوړي. روغ دي کسان چې دي غلا ته مخه کوي، نورو غیر اخلاقي شیانو ته مخه کوي، ټولنه مر سره په ستونزو کې ښکېله ده.
د قیام په خبره چې که حکومت او ولس د نشه یي توکو په خلاف ګډې هڅې ونه کړي نو ستونزه به ستره او بیا به یې مخنیوی ګران شي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره ګډې هڅې پیل کړي څو په ټول کونړ کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال پای ته ورسوي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار
ټولو ولسوالیو کې د قومونو او د مشرانو په واسطه باندې د مواد مخدر مخنیوي وکړي. تقریبا 20 کیلو چرس موږ په تیر هفته کې د سرکارونو په ولسوالۍ کې 15 کیلو چرس او تریاک موږ د مواد مخدر مدیریت په دغه کې نیولې دي. په جړی بابا کې همدانن اوس د شورتن په ولسوالۍ کې یو موټر او یو مزنون سره د چرسو نیول شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په نشه یي توکو د روغدو کسانو د شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د کابل په ګډون د هیواد پاک سروسیمو کې د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
کریم شیدا د غزنی له مقر نه پراستوبل سمس کلی کې مشت نه شی تو په پاړه د کونړیانو پریکړستایو د دوی د دې مقدس ابتکار لار تعقیبول د هر افغان دند ده. محمد نسیم له هلمند لکی با ژر تر ژره د حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبري پیل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له زازیاریو بلی کې افغانان باید د سولې لپاره یو لاس شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لکی د طالبانو پاتې بندیان هم خوشی شول، اوس باید ژر تر ژره د سولې خبري پیل شي. حمیده خانم رنگ له غزنی لکی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی زندیدا د پډاګه کوي چې دوی د سولې د پلان اجنډا له اسلام آباد اخلي. عبدالواحد مدقق له لوګر لکی نور باید د سولې په وړاندې بهاني جوړی نشي، هغه بندیان هم آزاد شول. حمیده نظری له کلات لکی په پاکستان کې د طالبانو د مشانو ځنډیدل خپل د شک وړ خبره ده، البته دا په هغوی شک څرګندوي. حکمت الله حماس له هلمند لکی اوس باید حکومت او طالبان د اوربند لپاره کار وکړي. موسم آزادی او اوریدونکو پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. او زفری با ظاهر درته وړاندې کوم د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه تر کوم او تاسو څخه مخکې لمخکې مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریک کړې دي. موږ کوشش کوو چې تاسو هر ستونزه او هر مشکل مو له اړوندو مسلینو سره شریک کوو او خبر ورسره وکړو د حل لار ورته پیدا کو. نو بیا هم منندویم چې پیغامونه مر سره شریک کړی دي د دې لپاره چې پیغامونه مو ډیر دي او باید ټول توار ورسیږي. نو تاسو پیغامونه په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم درته. په لومړي سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګرد سره اورو چې په دې ورستیو کې د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي او ستونزې غالي دوی خپل مشکلات خپل شکایتونه مشتراستولې دي. موږ هم د همدې خبرونې له لارې خبرو هیله ده چې اړوند مسؤلین هم توجه ورته وکړي او په د هواري په برخه کې لازم اقدامات وکړي. نو د تاسو د هم ستاسو راغلي پیغامونه
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارانو سلامون او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات اړولې ده. په نورستان کې هم په پیل کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالی نقصانات او خسارات اړولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې ده هغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو روان دي. باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ضمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند په څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې مونږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو نو ته باید ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې برکت ځوان دي کلي نه علي زاده یم. ځوان کلي کې بس سیلاب سره غلی د ډېره خرابې څخه کړی ده. سرکونه زوبل کړی دي. د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی ده. کورو ته اوبه ورغلی دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي صحیح کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په باراک کې کومه مرسته سوې وه د خلکو سره د ټول سیمو د خلکو سره مرستې وسولې ورسره خو دلته سجاوان د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوې. راځي هغه هماغه د امبسګۍ مشران دي ورسره هغه ته ورسېږي. نو دلته تشکم هیله کوم له هغو موسساتو څخه چې بس مستحقو خلکو ته د هغو سروي وکړي هغو ته ورسوي ورته او سرکونه ډېر زوبل دي. دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لاړ شي. د خلکو په جربونه جربو مځکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سمه سروي وکړي او مستحقو خلکو ته مرستې ورسېږي. سلام علیکم.
بله زه شبه خان درنم د خوست ولایت نه د شرکټ ولسوالۍ څخه زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نره نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي. د اوبه وړي دي اوبه خلندې کورونه یې ورنه وړي دي خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې د افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي. باید د دوی ته څه ورسیږي. باید د نو پیغام خپور شي. نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي. سوداګر دي دغه سره مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر وو چې د سیلاب د پولیسو سره باید چیر ته هر دولت تر ډیره هدا پر مرسته وکړي ځکه چې دا وو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات زه خپل لرم د یو کولنی ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډیره هدا پورې ډډه وکړي. کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېر هیوادونو کې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. فرض مثال به چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای به پر موږ باندې نه راولي. فرض مثال سایه ډېر به ښکار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي له ایستلې یې هغه شان یې لا هم باید ایستلي. بس هغه هم پیغام دی وسلام په احترام.
السلام علیکم. زاد جمع خبرې کوم نه کارته نه ونه د سپتان له نه دلته موږ راځو په کومو کې خلک ماته نه زیره نو سلام نه ده سخت زیره کې چې حکومت هیڅ مرسته نه دی راځي تر نو کې هم ډېر مهمه دي د اړان سره نن په کارې. سلام په احترام.
الو سلام علیکم. ازادي راځو ته سلامونه بعد سلام د لوګر ولای دي. حاضر ګل سوالي د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلې دي. موټرې موړې دي. سرکې مې جاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خوښ کیږي پوښتې دغه غم خوره پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام علیکم زدی ازادی را دو کار کنون کو تسلامو نوامبر لسلام زدولاید لوگر نه دا پیغام پرگدم سی دی لوگر یو حوزه دا پا نامو دی دشتاک دی دی یو سراکو دا لند سنگ نمیشتیت دی کابل سنگ نمیشتیت و رو فوریواتایو دا غلار سیلاو خرابه کرد.